ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده. د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د مذهبي ګوندونو مظاهرې، د داوړ قبیلې غوښتنې، په پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې، د خزینه قیدیانو ستونزې او د احمدیانو لخوا خپور شوی یو راپور د دې خپرونې مهم موضوعات دي. د یو شمیر سیمه ییزو او نړیوالو راپورونو ترڅنګ تاندې هیلې خپرونه هم لرو. خو اول خبرونه د ګل ایاز نه.
د پاکستان فوج مشر وای چې په بلوچستان کې د بهرني استخباراتي ادارې لاس وهنې نه ډډه وکړي. د پاکستان ځینې مذهبي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د یمن په شخړه کې سعودي عرب سره مرستې وکړي. او د اسرایلی وزیر اعظم وای چې نړۍ د ایران په جارحانه پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون ویلي دي چې په بلوچستان کې د بهرني استخبارات د ترهګرۍ پیخي بند کړي. دا خبره نوموړي د چهارشنبه پرورس په کوټه کې د یو اعلی پای په غونډه کې کړې ده. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی جنرال راحیل شریف د ملیشا ځواکونو په مرکزی دفتر کې د اعلی پای د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د بلوچستان گورنر محمد خان اشکزی، وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ او د فوج د سپیلي کمانډ مشر جنرال ناصر خان جنجوه هم ګډون درلود. جنرال راحیل شریف دې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې بهرني استخبارات دې په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیخي بند کړي او زیاته کړه چې په دغه ډول کړنو سره دوی پاکستان کمزوري کولای نشي. په اسلام آباد کې پرون د ځینو مذهبي ګوندونو په یوه غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب سره مرستې وکړل شي. د اهل سنت و الجماعت تر سوري لاندې د ځینو مذهبي ګوندونو غونډې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې ویل شوي د سیمې ځینې قوتونه حوثي یاغیانو سره مرستې کوي چې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د غونډې وروسته د انصار الامه امیر مولانا فضل الرحمن خلیل مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
زمون دی سعودیہ تعاون تا فرض گنو او سعودی حکومت سره تعاون زمون دی ایمان مسئلہ دا دا سیاسی مسئلہ دا زکا چی دلتا غٹ غٹ علماء راغلار علماء متفقہ فیصلہ وکڑا چی مون پا ہر لحاظ سره سعودی حکومت کو سعودیہ سرائیو کا سعودیہ کم امر کی انشاءاللہ مون پا دی بندے لبیک کو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو قرارداد منظوري ورکړی و. په کراچۍ ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د پریډي سیمې تاڼې مشر یا SHO وژل شوی دی. د کراچۍ د پولیسو وایي عتیق شیخ نن مشال راډیو ته ویلي چې دغه پیښه ماسپخین ته نږدې اختر کالونی په سیمه کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې وسلوالو د SHO اعجاز خواجه په ګاډي ډزې وکړې. د دې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د شمالي بودرستان داوړ قبیلې مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې حکومت نه خپلو سیمو ته د بیرته ستنولو غوښتنه کړې ده. د داوړ قبیلې مشرانو پرون په بنو کې یوه جرګه کړې او ویلي دي چې په میرعلي او میرانشاه کې د فوزي عملیاتو له وجې ټول خلک بې کوره کړل شوي دي او خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره حکومت ورته دقیقه نیټه نه ده ورکړې. د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتل چې د دوی د سیمو د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې پرون خبر اعلان تو ویل چې له افغان چارواکو سره د پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ شي سو پرتی ستونزې هوارې شي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
صدر صاحب سره موږ یو فیصله وشوه چې یو ورکینګ گروپ به جوړ شي چې هغه کې به افغان گورنمنت خلک کی او پرایویټ خلک به او د مونږ به چې هغه به ان شاء الله تعالی متواتر ملاوي کی او مونږ به په انډستریز کې په تجارت کې نور مسلو کې جوائنټ کار وکړو ان شاء الله تعالی یو بهتر نتیجه به راوځي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کابل د دوه ورځني سفر په ترڅ کې لاغوان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان د سوداګرۍ وفاقي وزیر ژمنه وکړه چې د کراچۍ له بندره به له 24 ساعته تر 48 ساعته پورې د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه پریښودل شي چې افغانستان ته ولېږدي. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې پرون د خبرو پر مهال وفاقي وزیر خرم دستګیر وویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولی شي چې پرته له کوم خنډه خپل مالونه د کراچۍ د بندر له لارې انتقال کړي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر په وینا د روان کال د جولای د میاشتې له پیله به د پاکستان اورګاډي د اجازه ترلاسه کړي چې د افغان سوداګرو مالونه له کراچۍ، چمن او پېښور ته ولېږدوي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. په ننګرهار ولایت کې وسلوالو د سیمه ایزو پولیسو قومندان وژلې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزین مشال اړیکوي چې د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د دریم فارم په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ډزو کې د کاتب په نوم د سیمه ایزو پولیسو یو تن قومندان وژل شوی او دوه تنه نور ملکی وګړي پکې ټپیان شوي دي. د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر جارحانه پالیسیو لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي. نتنیاهو پرون د اسرائیل د هالوکاست یا د یهودیانو د ګڼوجن د یادولو ورځې د لمانځلو په مناسبت په وینا کې ویل چې هغه څه چې نازیانو هڅه کوله د یهودیانو د لمنځه وړلو سره یو تهذیب له منځه یوسي او پر ځای یو عالي نژاد ځای پر ځای کړي، نو ایران هم هڅه کوي چې پر سیمه خپله ولقه ټینګه کړي او د خپلو اهدافو غځولو لپاره یهودي ریاست تباه کړي. نتنیاهو د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ پر اټمي موافقې انتقاد وکړو او ویل چې له ایران سره د یوې بدې موافقې چوکاټ موږ ته دا رازده کوي چې تاریخ نمو درس نه دی اخیستی. د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په تیرو 24 ساعتونو کې 23 هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي فوځیانو تیره ورځ په یو بیان کې ویل چې دوه بریدونه د شام الحسکه ښار ته سیرمه کړي او 4 نور یې د شمال ختیځ ښار کوبانی ته نږدې کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې جنگي الوتکو او ډرون جازونو د عراق د بیجی، فلوجا، موسول، رمادي، سنجار او تلفار ښارونو ته نږدې سیمې هم ویشتلي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی بیې اورو.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 30 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپۍ او 80 پیسې او په 105 روپۍ. یو یورو په 108 روپۍ او 80 پیسې او په 108 روپۍ 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او په 20 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی شپږ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی اته شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. د دې تر څنګه په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 18، بنو کې 24 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار ګل ایاز او د موسم حال او د کرنټو بای درته زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي: د پاکستان مذهبي ګوندونه وایي پاکستان دی په ډاګه د یمن په جګړه کې د سعودي عرب ملاتړ وکړي.
زمونږ د سعودیا تعاون تا فرض ګڼو او سعودي حکومت سره تعاون زمونږ د ایمان مسله ده، دا سیاسي مسله ده.
داوود قبیله وایي په شمالي وزیرستان کې د امنیت ذمہواري یوازې ځایي قبیلې نشي راوسته.
باید ټول کوم دا خوښوي چې موږ دا په قومي لیول باندې دا کیسه حل کول غواړي. کومه ذمہواري په کوم ارت یا به کوم خولي لکه د نړۍ په مو خوښيږي جوتای ته به حکومت ته ویل چې جوتای ما کوي.
په پاکستان کې د مردم شماره نه کولو باوجود بلدیاتی ټاکنې سمانه لري. د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
خو فرض کا په سوجه باندې مردم شماره نشي کېده، نو دا غي د وږي نه الیکشن رکاو کول چې دین دا بیا ډیر ظلم دی.
د خبرونه پرسته نیمای کې تاندې هلیبا ل فرخنده اسد نو وري د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ د مودا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ، او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي موږ سره په فیسبوک او ټوئیټر ملګری شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. په اسلام آباد کې د اهل سنت والجماعت د سور لاندې د دفاع حرمین شریفین په نوم د بعضي مذهبي جماعتونو ټول ګوندې دا غونډه وشوه چې بګې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب هر قسمه مرسته وکړي شي. د غونډې ته زموږ خبریال سراج زهیر هم ورغلی و چې دا راپورټ یې برابر کړي.
د غونډې وروستو جاری شوی اعلامیه کې وویل شو چې د منطقي ځینې ملکونه د حوثي باغیانو پر شا ولاړ دي او دوی له عسکري امداد هم ورکوي او دا هر څه د بین الاقوامي قانونونو سره ټکر خوري. نو پکار ده چې له دې باغیانو سره مذاکرات ونه کړي او د دوی پر ضد سخت کاروایی وکړل شي. اعلامیه کې غوښتنه وکړل شوه چې پاکستان دې په دې مسله باندې اسلامي سربراهي کانفرنس او د او ای سی غونډه راوبلي او بیا دې په هغه ملکونو فشار راولي څوک چې د دې باغیانو پوځي مرستې کوي چې له دې ډډه وکړي. پدی مقال مشال ریڈیو سره خبر کې د انصار الامه پاکستان امیر مولانا فضل الرحمن خلیل وی چې د یمن پښخړه کې پاکستان له سعودي عرب مرسته کول ضروری ده او په کار د چې هلته پوز ولي کی نو موري زیاته کړه
چې زمونږ د سعودیا تعاون ته فرض غنو او سعودي حکومت سره تعاون زمونږ د ایمان مسله ده، د سیاسي مسله ده، ځکه چې دلته غټ غټ علما راغلر علما متفقہ فیصله وکړه چې مونږ په هر لحاظ سره سعودي حکومت کوو سعودي سرایو کا سعودیا کوم امر کی انشاء اللہ من پدی بندے لبیک کو زما دا خیال دے چ کہ سعودیا غواری بیا خود پاکستان تا ہر قسم امداد ورکول کا فوج امداد وی کا اخلاقی امداد وی کا بل سش غواری کنا دا سعودیا بند ڈیپینڈ کے کنا کا سعودیا من سغ غواری سش غ غواری خپل دفاع دا پارا زمون دا پارا ضروری دا من کی کوم کو
حمداشن یو بل گڈنوال مولانا شریف عذابی مشال ریڈیو تا اوی چ دا مسئلہ ی واسی دا پاکستان نہ بلکہ دا ٹول عالمی اسلام دا نو بای چی ٹول اسلامی ملکونه پدې مسله یو موټی شي. د وی
دغه شان سازش روان دی، دغه سازش شاته چې کوم نو عالمی قوتونه چې صرف یو څو زره کسان دي نو اغي ته خو د عجب نو د مطلب دغه سرنیوي خو ډیر زیات اسانه ده، خو دې شاته یو لوی طاقت روان دی. باګه د پټرکونو کې په جازونو کې د پر اسلحه راځي، باګه د فوجیان نیولې شوې دي پدې خلاف، او د اغي چې کوم د افراد او کوم ارادي دي اغي کوم انټرویو غانی ورکې اغي چې کوم ترانی وي باګه د حرمین شریفانو خلاف دی یو غټ سازش بوی راځي.
کله چې مشال ریډیو د دې مذهبي ګوندونو د غوښتنې په اړه د خبريال او سیمایزو چارو تزیه کار رحیم الله یوسفزی نو پوښتل نو هغه وي
پاکستان کې چې کوم مخکې نه داخلي مسلې دي سیاسي او امنیتی نو ممکن نه چې هغه نور جاتی شي نو پاکستان لپاره مشکل پیدا شي. په دې کې احتیاط پکار دی. ما په خپل منځ مخکې په سر کې څه احتیاط ډېر نه کوو د حکومت چارواکو وزیرانو چې یو څه وی خوش معلومی کی چې پاکستان حکومت زیات محتاط دی، دوی خپل دفاع وزیر وزارت ته ولېږل ځان پوه کړو کو داسې فیصله پکار ده چې پاکستان کې هم دا اتفاق په ځای پاتې شي او دوی کې نور اختلاف زیات نه شي. او بل دا چې سعودي عرب په خوشحالولو کې هسه نه چې موږ نور هېوادونه خپه کړو ځان نه او ځان لپاره یو مشکل پیدا کړو.
د ذکر دی چې د وروستیو کې د پاکستان د پارلیمان په مشترکه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه یو قرارداد منظور کړی و چې پکې ویل شوی و د یمن په مسله کې به پاکستان ډله نه جوړیږي او یوازې د ثالثي کردار به ادا کوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو شمالي وزیرستان ته له شمالي وزیرستانه به کور کړل شو د داوړو قبیلو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې کړي په یو جرګه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې له دوی سره خبرو تکینی او ورته وایي چې کله به خپل کورونه ته واپس لیږي او دا چې په دغه لړکی کوم مرستې به ورسره کوي. له سیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال راپور له هارون بچاورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې تیره ورځ د شمالي وزیرستان د داوړل قبیلو مشرانو یو جرګه وکړه چې پکې د سیمې د مشرانو ترڅنګ عام ولس هم ګډون درلود. جرګې ته په خبرو کې مشرانو وویل په میرعلي او میرانشاه ډویژنونو کې د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې د دغو سیمو ټول خلک بې کوره کړل شوي، خو حکومت لا هم د هغوی کورونو ته یې د ستنولو کوم دقیق پروګرام نه دی اعلان کړی. د مشرانو وویل حکومت په دغه لړ کې تروسه له دوی سره سلا مشوره هم نه ده کړې. دوی زیاته کړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د یادو سیمو خلکو ته ډیر تاوانونه اوښتي او دوی باید نور له زیانمنېدو وژغورل شي. جرګې ته د داوړل قبیلې یو مشر نور حسن په خپل وینا کې وویل
باید ټول قوم دا خوښوي چې موږ دا په قومي لیول باندې دا کیسه حل کول غواړي، کیمه زماوری په کومرتی یا به کومو خولی لکه د نره کومه او خوستی دی جوتای تا به حکومت تا ویه چه جوتای ما کلی داغ دوار دنن دا سوچ وکو چه دا حکومت دا اینه دیخه و نره خال که سره چه سشک معایده وکره خطوستا غنده تا مالیمه دو اس پا ده دانا مشون فکر کو چه میز مفاد کیم دی میز نقصان کیم دا
د سیمې یو بل مشر پیر عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل حکومت باید له موږ سره کینی او زموږ د بیرته ستنېدو په اړه سپینه خبره راسره وکړي.
حکومت یقین دا پوسټ یقین خلک په وزیرستان شه دای غیر سره مایده کو خو چونکه د داوړ کوم سره ایسا پیر دی چې کیم دا کنه په دې باندې سره خبره نه دوکړي په دې باندې دای ته پاکوش نن د داوړې چې دا حکومت ته می سره ښینی په اتمنځایش دا می سره خبره وکم چونکه دا کیم خل چې دلته متاثر شوه دا روغله دا مخشه ګرمي پر راونه دا ډیر سخت تکلیف ته وې دا لکه میردار ودلې دي چې د میرلی میرم شاه بازارت په بلډیزر اوراوی دې دا نه نقصان نه کوجه دا کیم نقصان شوه دا غا ډیر دا
دغه جرګې ګډونوالو چې زیاتره له داول قبیلې نه وو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی د سیمو د بیا رغونې کارونه دی پیل او ورته د دوی د واپسې پروګرام دی له دوی سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو دا
اذن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو کوټه تا د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلی په بلوچستان کې د بهرنی استخبارات د ترهګرۍ پیښې کول ودروي. نو موړي دا خبره پرون په کوټه کې د اعلی پای په یو غونډه کې کړې ده. د جنرال شریف په دغه سرګندونو په اړه د پاکستان پوز د اماړي کو سانګي یو خبر پاڼه هم خبره کړې. د کوټې پرې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر دا تفصیل راکړي.
د پاکستانی پاوځ د عام اړیکو د ادارې ISPR لخوا په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي جنرال راحیل شریف د ملیشا ځواکونو په مرکزی دفتر کې د اعلی پایه د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي، د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د پوځ د سهیلي کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوه هم ګډون درلود. خبر پاڼه زیاتوي دې غونډې ته د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان بریفینګ ورکړ چې تر هغه وروسته جنرال راحیل شریف دې غونډې ته په وینا کې وویل چې بهرنی استخبارات دی په بلوچستان کې د ترهګری پیښې بندې کړي او زیاته کړه چې په دغه ډول کړنو سره دوی پاکستان کمزوری کولی نسی. که څه هم د ISPR لخوا په خبرې سوي د خبر پاڼه کې د دې بهرنیو هیوادونو نوم په ګوته سوی نه دی، خو تر دې وړاندې په بیا بیا د بلوچستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو په بلوچستان کې د ناامنۍ د پیښو تر شا د هندوستان استخبارات بللي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف کوټې ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې تیره اونۍ د دې صوبې په بلوچ میشته تربت سیمه کې د پنجاب او سند صوبو سره تعلق لرونکي شل مزدوران وسلوالو په ډزو وژلي و چې وروسته یې مسؤلیت رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې BLF قبول کړی و. د ویل ورده چې د بلوچ لیبریشن فرنټ په شمول یو شمېر نورې وسلوالې ډلې له تیرې یوې لسیزې راهیسې په دغه صوبه کې د پاکستاني ریاست پر ضد وسلواله مبارزه کوي چې د پاکستان واکمنې تر شا د هندي استخباراتو لاس ګڼي. نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر پرون په پیښور کې خبریالانو ته په صوبه کې د راتلونکي د مای میاشتې په 13 نیټه د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو په اړه معلومات ورکړل او د الیکشن کمیشن نه یې غوښتنه وکړه چې د خپل شرایط نرم کړي. نور تفصیل شبیر جان راکی.
پیښور کې د خیبر پختونخوا سینر او د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په وینا خوشاله درې نیم زره کلي او محلو کونسل لپاره به د څلوېښتو زرو نه سیوا کونسلران منتخب کیږي.
په دې ټوله صوبه کې تقریبا 3501 خوشاله چې دین د نیبرهود کونسل او ویلج کونسل دي 39806 خوشاله په دې لیول باندې کونسلران منتخب کیږي. 1400 خوشاله ډیسټریکټ کونسلران منتخب کیږي. 1600 خوشاله تحصیل کونسلران منتخب کیږي. 73 تحصیلونه دي په ټوله صوبه کې او 24 ضلعو کې به نکاح الیکشن
کیږي. د بلدیاتو صوبایي وزیر د الیکشن کمیشن نه غوښتنه وکړه چې بلدیاتي انتخاباتو کې زیاتره د کلي او محلو په سطح باندې غریب او کمزور خلک ووټونو لپاره ودرېږي او باید د دوی لپاره د شرطونو کې نرمي وکړي شي.
د جنرال الیکشن لپاره د سیاسي جماعتونو لپاره کومه ضابطه ده؟ هغه ضابطه دې امپلیمنت کولو کوشش کوي. موږ درخواست دا کوو الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ژوند کې غریب خلک او عام خلک دا غا کاروبار او آمدنی دومره چې هغه د ټیکس په لیمټس کې راځي نو تاسو ان ټي ان نمبر پېښ کړئ. دوی جنرال موږ چې دا سټریکټلی په ویلج کونسل لیول باندې او نیبرہڈ کونسل لیول باندې نافذ کول پکار.
ڈاکٹر محمد اقبال خلیل چې دا قانون جوړول کې د حکومت مرسته کړې ده او د جمعیت اسلامي د خیبر پښتونخوا نائب امیر هم دی، وای چې د خیبر پښتونخوا موجوده بلدیاتی نظام نه یوازې د مخکینی نظام نه بلکې د نورو صوبو د موجوده بلدیاتی نظام نه هم غوره او مختلف دی.
یو خدا ویلج کونسل او محله کونسل چې کوم نوې ورکی راغلی اوس درې نیم زره کونسل وجود شي لاندې ساتمانه خلکو ته زیات نمائندگی ملو شي او زیات اختیار به ملو شي. دی کې د تعلیم شرط نه دی خلک شي مسو خو خبره واخوای کې د ډیګرو او دغه مسله نه مزات جوړ شو چې هغه غټول کار خراب کو.
بلدیاتی انتخاباتو کې د منتخب شوی نمائندگانو او تنخواګانو په خلاص وبای وزیر ویل چې دوی تنخواګانو ورکولو فیصله نه ده شوی، ځکه چې د دوی په وینا سالویخت وزور نه سیوا کسانو ته تنخواه ورکول به د صوبې په خزانه بوج شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې په تیرو اوولسو کلونو کې سرشمیرنه یا مردمشماري نه ده کړل شوې. دا چې د دغه سرشمیرنې په نشتون کې به حکومت څنګه وکولی شي بلدیاتي انتخابات په سمه توګه وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره دا رپورټ اورو د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان انتخابی کمیشن د روان کال د مئی د میاشتې په دیرشمه نیټه په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو کولو پریکړه کړې ده. دا بلدیاتی ټاکنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ټول پاکستان په شمول په دغه صوبه کې هم د تیرو اوولسو کالو نه سرشمیرنه یا مردمشماري نه ده شوې. اوس پوښتنه دا راولاړیږي چې د مردمشمارۍ د آئینی ضرورت ذمهواري نه پوره کولو باوجود به د دې ټاکنو څه حیثیت وي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د انتخابی کمیشن اسسټنټ الیکشن کمیشنر خورشید عالم وایي
آئین مطابق ہر لس کال بعد مردم شماری ضروری ده. او الیکشن چې دی نو هغه چې د مردم شمارۍ نه بعد چې ښه باقاعده حلقه بندی وشي په هغې بندي وشي نو هغه ډېر بهتري. خو که فرض کا په څه وجه باندې مردم شماری نه شي کېدی نو د هغې د وجې نه الیکشن رکاو کول چې دی نو دا بیا ډېر ظلم دی، ځکه چې د کم حلقې نماینده نه د کم رگی مشران چا نه منتخب کړي نو هغه بیا هغه علاقه ډېره شاته پاتې شي.
دا چې د تیرو اوولسو کالونه د مردم شمارۍ نه کولو بنیادي وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټري او پخوانی صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین وایي:
یو خو زمونږ د آبادۍ د زیاتېدو داسې دی لکه ټمبم، دنیا به مونږ ته متوجه شي چې دا په کوم طریقه مونږ خپله آبادی زیاتو، نو دا د دنیا لپاره چې کم دی نو ډېره خطره ده. یو خو د هغه خطره مطلب چې نه ښکاره کوي، بل د قومونو د خپل ایسې برابرتیا او د هغې تعین د هغې لپاره هم نه ښکاره کوي. او بیا چې کوم زمونږ بین الاقوامي دلته کوم ارادې دي او د هغې لاس آئی پاره چې کوم افرادی قوت پکار دی د هغې په هغه شکل کې اعداد شمار مخامخ نه راوستل، او کوم چې د ترقیاتي کارونو کې ذاتې کېږي یا مطلب لکه پی ایچ ڈی پی ده چې هغه مطلب لکه په دوه درې قسمه تقسیمېږي د آبادۍ په طریقه تقسیمېږي، نو دا شیزونه دی ابهام ساتي چې د خپلې مرضې خپلې فیصلې په خپلو کې.
خو د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز بیا وایي چې په اقتدار کې پاتې شوي او موجوده قوتونه نه غواړي چې مردم شماري وشي، ځکه چې د دې له وجې به سیاسي او سماجي جوړښتونو کې بدلون راشي.
ما ته داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا آبادي به خپل چې کوم یو مونږ ورته ایوریج ګروتھ ریټ وایو هغه نه به زیات، چې هغه زیات شي بیا حلقہ بندیان چې دي صوبائی او د نیشنل اسمبلی هغه کې به فرق راځي. او ځکه چې دې کې بعض ویسټڈ انټرسټ چې دي هو دا نه غواړي چې
خالد عزیز زیاتوي چې د مردم شماری نه پس ټاکنې په ریښتینی صورت کې د یو هیواد او ټولنې تصویر روښانه کوي، خو د پاکستان سیاسي قوتونه د خپلو سیاسي ګټو لپاره دغه آئینی ضرورت نه پوره کوي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي په هغه هیواد کې په جیلونو کې قید ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ادارو څېړنې ښایي چې د دغو قیدي ښځو ماشومان هم له هغو سره په جیلونو کې کړیږي. پر دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې د سند صوبې پولیسو سپریم کورټ ته دا ویلي وو چې دوی سره یو سل یو اتیا ښځې قیدیانې د صوبې په مختلفو جیلونو کې قید دي چې د زیاترو سره واړه ماشومان اهم دي. اکسپرس ټریبیون لیکي د سند د پولیسو مشر په خپل یو رپورټ کې ویلي دوی سره په مختلفو جیلونو کې څه باندې د 500 ښځو قیدیانو ځای شته او په موجوده وخت کې یو سل یو اتیا ښځې په دغه جیلونو کې بندیوانې دي چې پکې 99 د کراچۍ په مرکزي جیل کې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې بیا دا هم وایي کېدی خزي په جیلونو کې د نورو بنیادی ضرورتونو سره سره د صحت سہولتونو اهم ان لري. دا چې په جیلونو کې دغه خزي سره مشکلات لري په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي کومه خزه چې سجوره مکړي او بیا جیل ته لاړی شي نو کورنۍ هم اکثره پرېږدي. بیا دوی سره واړه ماشومان هم وي. کچېرې د دغو ښځو کورنو د دوی مرسته کولې نو دغه ماشومان به هم ساتل خو داسې نه وي او بیا اکثره د داسې ښځو هیڅوک نه وي. په جیلونو کې د ښځو د صحت مسلې هم ډېرې وي. ښځې ډاکټرانې نه وي. په لویو ښارونو کې خو بیا هم حالات لږ ښه وي ولې په وړو ښارونو کې دغه مسلې زیاتې دي.
د بشري حقونو ادارې دا هم وایي زیاتره ښځې د خپلو کیسونو لپاره وکیلان هم نه لري چې دا شان د دوی د کیسونو اورېدل هم لزن اخکار شي. دا چې په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې په جیلونو کې د ښځو د بنیادي او یا نورو قانوني مسلو په اړه څه کوي او کنه په جواب کې زهرا یوسف وایي
موږ د تیرې څه مودې راهیسې په جیلونو کې د دغو ښځو سره د لیدلو لپاره ډېر کوششونه کوو خو د امنیتي او نورو مسلو له وجې موږ په دې کې تر اوسه نه یو کامیابه شوي. خو موږ چې کوم معلومات لرو د هغې تر مخه په لویو ښارونو لکه کراچۍ او حیدرآباد کې دومره مسلې نشته خو په وړو ښارونو کې بیا دغه زیاتې دي.
د پاکستان د قانون تر مخه یوه ښځه له ځانه سره خپل د شپږو کالو ماشوم ساتلی شي خو بیا په جیلونو کې د ماشومانو لپاره هم څه خاص بندوبست نه وي شوی. سپریم کورټ ته په دغه لیږل شوي رپورټ کې په پنجاب کې په مختلفو جیلونو کې د ښځو شمیره 1023 ښودل شوې ده او په خیبر پښتونخوا کې بیا دغه شمیره 115 ده.
اوریدونکو اوس تاسو پام راګرځوو د جماعت احمدیه پاکستان لخوا په هغه راپور زموږ همکار ظفر کریمی راپور برابر کړی چې پکې ویل شوی دوی سره پاکستان کې بد چلند کیږي.
د رپورټ تر مخه تیر کال په پاکستان کې 11 احمدیان د مذهبي او مسلکي تعصب په بنیاد وژل شوی دي. د یاد ګوند ویان سلیم الدین نن سهار مشال رډیو ته ویلي تیر کال د دوی د مذهب پر منونکو تر ټولو زیاتې حملې د پنجاب صوبې په بیلابیلو برخو کې مخې ته راغلي دي. احمدیان وژل کیږي، بایکاټ ورسره کیږي، په ضد یې کانفرنسونه کیږي. د چا چې څنګه زړه غواړي د احمدیانو په ضد هغسې خبره او اکشن کولی شي او دا وجه دي چې لکه بله یې ورځ تر بلې د احمدیانو سره په حملو او ناوړه چلند کې زیاتوالی راځي. د نوموړي په خبره په 1944 کال کې د احمدیانو په ضد قانون جوړ شوی او د دې وروسته په پاکستان کې پر دوی حملې زیاتې شوې دي. د سلیم الدین تر مخه د دغې قانون تر جوړېدو وروسته پر احمدیانو 318 حملې شوې او نږدې 250 احمدیان پکې د عقیدوي اختلافاتو پر اساس وژل شوې دي. په دې موده کې د دوی 20 عبادت ځایونه ویجاړ شوي، 1.5 نور یې بند کړی شوي او د 250 نوو جوړېدونکو عبادت ځایونو په جوړولو یې بندیز لګول شوی دی. د سلیم الدین په وینا د پنجاب او سند صوبو په زیاتره مشترکه هدیرو کې د دوی مړو ته د ښخولو اجازه نشته. همداراز یو کم څلوېښت احمدیان د دفن کولو وروسته راویستل شوي او د دوی د مړو سپکاوی شوي دي. د نوموړي په وینا د احمدیانو په ضد په رسنیو کې چاپ کېدونکي مواد او په عامو بازارونو کې لګېدلي بینرونه د دوی په ضد د کرکې په زیاتولو کې مخکښ رول لوبوي. په اخبارونو کې د احمدیانو په ضد خبرونه د تحقیق او تصدیق نه بغیر چاپ کیږي. په دې کې د اردو اخبارونه ډیر رول لري. زمنګ په ضد بې بنیاده خبرونه خلکو ته رسیږي او له دې څخه په ټولنه کې د برداشت د نشتوالي ماحول وده مومي. د جماعت احمدیه ویان زیاته کړه په پاکستان کې د نورو مذهبي لږکیو په پرتله احمدیان ډیر تریخ او له بندیزونو ډک ژوند تیروي. د پنجاب پر ابوا چناب نګر کې 95% احمدیان اوسیږي خو بیا هم نه یوازې دوی ته د غونډې یا جلسې کولو اجازت نشته بلکې د دوی د مذهب منونکي په کاروبار کولو، ملازمت کولو او یا د دوی ماشومان په تعلیمي ادارو کې د عقیدوي اختلاف له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دلته زموږ په ضد قانون جوړ شوی دی. د دې د ختمولو هیڅ کوشش نه کیږي او همدا لامل دی چې زموږ په ضد په موجود تاوتریخوالي کې ریاست هم یو ډول حصدار جوړیږي. بلې خوا ته د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په پارلمان کې د مذهبي لږکیو خصوصي استازی ډاکټر رمیش کمار دامنی چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره وضعیت سم نه دی. له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي د مخکنی حکومت په پرتله په موجوده حکومت کې د مذهبي لږکیو مسلې راکمې شوې دي، خو اوس هم ډېر کار ته اړتیا ده. ټول مذهبي لږکۍ که هغه احمدیان دي، عیسایان، هندوان او یا د بوهري کمیونټۍ او یا نورو مذهبونو خلک دي، ټولو ته ستونزې دي. دوی ته د تحفظ په اړه د سپریم کورټ احکامات هم راغلي دي او په دې کار هم روان دی، خو دا کار لږ ورو دی. ډاکټر رمیش کمار زیاته کړه هغه په خپله کوشش کوي چې د مذهبي لږکیو ماشومانو ته په سکولونو کې د خپل مذهب تعلیم ورکړی شي. له اوسني تعلیمي نصاب څخه د مذهبي کرکې د خورولو مواد ختم شي، نو د دې سره به ماحول ډېر ښه شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، اوس د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د ګلایاز نه اورو.
پاکستان د افوز مشر جنرال رئیس شریف پون ویلی دی چې په بلوچستان کې د بهرني استخبارات د ترهګرۍ پیخي بندي کړې ده. خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د یو اعلی پای په غونډه کې کړې ده. په اسلام آباد کې پرون د ځینو مذهبي ګوندونو په یوه غونډه کې له حکومته غوښتنه شوې چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد دي سعودي عرب سره مرستې وکړل شي. د اهل سنت وال جماعت تر سوري لاندې د ځینو مذهبي ګوندونو غونډې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې ویل شوي د سیمې ځینې قوتونه حوثي یاغیانو سره مرستې کوي چې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. په کراچۍ ښار کې نن نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د فریدی سیمې تاڼې ایس ایچ او وژلې دي. د پیښې ذمهواري چا په غاړه نه اخیستې. د شمالي بلوچستان داوړ قبیلې مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې له حکومت نه پولیسي متدبر ته ستنېدلو غوښتنه کړې ده. داوړ قبیلې مشرانو پرون په بونو کې یوه جرګه کړې او ویلې دي چې په ویرالي او میرانشاه کې پوځي عملیاتو له وجې ټول خلک بې کوره کړل شوي دي او پولیسي متدبر ته ستنېدلو لپاره حکومت ورته دقیقه نیټه نه ده ورکړې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې پرون خبرانو ته ویل چې له افغان چارواکو سره د پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ شي څو پرتی ستونزې هوارې شي. د پاکستان د سوداګرۍ وفاقي وزیر ژمنه وکړه چې د کراچۍ له بندره به له 40 ساعته تر 80 ساعته پورې د افغان سوداګرو 90% کې مالونه پرېښودل شي چې افغانستان ته ولېږي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر جارحانه پالیسۍ ولکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي. او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په 13 ساعتونو کې 30 بریدونه کړي دي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار ګل ایاز محمد وړاندې کولو. او اوس د پاکستان نه د خبرو شو د زنو ورسپانو ادارې د احمد الله نه اورو.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سعودي عرب د مذهبي امور وزارت خصوصي مشیر ډاکټر عبدالعزیز بن عبدالله ویلي دي چې د یمن د شخړې حل لپاره سعودي عرب نه خو پاکستان نه فوز غوښته او نه جازونه، بلکې د سعودي عرب دریز دی چې پاکستان د عرب ملکونو د نوي اتحاد برخه جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د هر ملک په شان د پاکستان هم خپل یو نظام دی، زمونږ هم ځینې مجبوریانې دي. نو عرب ملکونو لا د پاکستان د پارلمان لخوا په منظور کړی شوی قرارداد د خفغان پر ځای په دې کې په پټو اشارو د پوهېدو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان له په هیڅ حال کې سعودي عرب ایوازې نه دی پرېښودل پکار، او د وزیر اعظم نواز شریف د پالیسۍ بیان وروسته دا هم واضحه شوه چې په مشکل وخت کې به پاکستان سعودي عرب ایوازې نه پرېږدي او ورسره به هر قسمه مرستې کوي. دې تر څنګه یمن د شخړې پایدار حل لپاره دی هم پاکستان خپل کردار ولوبوي. وحدت ورسپانه خپل اداریه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابل په دورې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کابل کې د ستر انتظامی ډاکټر عبدالله سره د لیدنې په محل وویل چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه افغانستان کې د حالاتو ښه کولو او د تیرو څو میاشتو راهیسې د ځنډېدلو امن خبرو بحالۍ لپاره کار کوي. ورسپانه لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دي چې خپل منځي باور سیوا کولو او د اړیکو مثبت طرف ته سفر دوامدار ساتلو لپاره افغان کډوالو سره ښه او غوره سلوک وکړي، او دا خبره باوري کوي چې د شکمنو کسانو په نوم بېګناه افغانان ونه نیولی شي. دې تر څنګه افغان حکومت دې هم د نړیوالې کډوالۍ په مرسته وطن ته د ستنولو وروسته د افغان کډوالو د بحالۍ لپاره پرمختیايي پروژې پیل کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ د دواړو هیوادونو سلامتۍ او بقا ته خطرې راولاړې کړي او دواړو هیوادونو ته یې زیات ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. نو ضروري ده چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم دواړه هیوادونه یو بل سره خپل منځي مرستې او همکاري دوامداره وساتي تر څو چې سیمه د ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سمه شي. اوصاف ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان یو شمېر مسلې یو شان دي او ترهګرۍ د دواړو ملکونو اقتصاد ته هم زیان رسولی دی. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې په ګډه سره د دې مسلو حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د ناموس رسالت قانون په اړه یو لیکنه کړې ده. لیکنه وایي دا د پاکستان تر ټولو له خطر ډک قانون دی. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د افغانستان امنیتی حالت ته کتنه کړې ده. ایجنس د پخوانی جهادي قماندان اسماعیل خان لخوري لیکلي دي چې ښایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې هم سر راپورته کړي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز اوري.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان د مقالې په پیل کې لیکي چې د پاکستان د سند صوبي اسمبلی تیر اونۍ په ناموسي رسالت نومي قانون کې یو بدلون منظور کړ. مقاله لیکي چې د ذهني صحت په نامه د بدلون له مخې به اوس د هغه چا د صحت کلک جاج اخیستل کیږي چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی وي. مقاله زیاتوي چې کچېری ثابته سوه چې د تورن شوي کس ذهني حالت یو څه ستونزه لري نو بیا به عدالت دا واک ولري چې د هغه سزا راکمه کړي. سازمان زیاتوي چې هغه خلک تر نورو زیات په داسې تور د تورنېدو له خطر سره مخامخ وي څوک چې په ذهني توګه برابر نه وي. د تیر کال د نومبر پر 15 نیټه د پنجاب په ګجرات سیمه کې د پولیسو افسر یو داسې کس ناموسي رسالت ته د سپکاوي په تور کې مړ کړ چې ذهني حالت یې برابر نه و. تر هغه وړاندې د 2012 کال د جولای پر 3 نیټه د پنجاب په باولپور کې د قهرېدلو کسانو یوې ډلې یو ذهني ناروغ په همدې تور کې وژلی و. د بشری حقوقو سازمان لیکي چې د سند اسمبلی دا ګام د ستایلو دی خو دا د هغه څه په مقابل کې هیڅ هم نه دی کوم څه چې پکار دی. سازمان زیاتوي چې حکومت باید نه یوازې د ذهني ناروغۍ د ثابتېدو په صورت کې سزا راکم کړي بلکې د داسې کسانو لپاره د مناسب علاج بندوبست وکړي او د هغوی د پوهولو لپاره وړ ګامونه واخلي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په یو رپورت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو د امکان او له هغه سره د امنیتي حالت تکتنه کړې ده. ایجنس لیکي چې داسې فکر کېږي چې په شام او عراق کې فعاله وسلواله ډله داعش اوس مهال په افغانستان کې یو محدود شتون لري. ایجنس د پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان لخلي لیکلي دي چې شای داعش ډله په افغانستان کې سم سر راپورته کړي. په هرات ولایت کې نفوذ لرونکي اسماعیل خان ایجنس ته د خپلې خبرې دلیل دا ویلې چې ګواکې په افغان حکومتي چارواکو کې اختلاف د داعش راپورته کېدو ته لاره هواروي. په افغانستان کې د شیعهګانو یو مهم مشر محمد محقق ویلي چې په فروری کې د 1,000 په تښتولو کې هم د داعش لاس و. اسماعیل خان ویلي چې طالبان او داعش وار لمخه په سیمه کې فعال دي او د ده په فکر کچیر افغان حکومت دی لور ته جدي پاملرنه ونه کړه نو شایي چې هغوی په هرات ولایت کې حالت ګډوډ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه یو موضوع تاسو په مړه ګرځو. د افغانستان ولسمشر هینتا په درې ورځنی رسمي سفر روان دی. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د یو شمېر راپورونو لمخې افغانستان له حقیق غوښتنې په شا شوی دی چې هند درنو وسلو مرسته ورسره وکړي. د اشرف غنی د سفر په درشل کې چې په نږدې دوه اونو کې به ترسره شي د افغانستان لومړی میرمن په هند کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي او پر دوه اړخیزو اړیکو ورسره غږېدلې ده. تفصیل د احمد شبیر پر رپورٹ کې اورو.
د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د څارونکو ماموریت ویاند میخائیل بوسیرکیف د چهارشنبې په ورځ بی بی سی ته وویل
اوریدونکو بخښنه غواړو او د یو تکنیکی ستونزې له وجې له اوس تاسو ته دا رپورٹ وړاندې کوو چې د افغان ولسمشر د هند د سفر په اړه دی.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اپریل تر اخیره هند ته ولاړ شي او د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. د هندي رسنیو په وینا د سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د هند نړیوالو اړیکو شورا ته وینا وکړي. د دې سفر د اجنډا په اړه تر اوسه نور معلومات نه دي خپره شوي. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د سفر پر اجنډا کار روان دی. ټاکل شوی ده چې دا سفر ترسره شي. تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دی. د تنظیم چارې روانې دي. بل لور ته د ولسمشر اشرف غنی میرمنې بی بی ګل په نوي ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره تیره ورځ وکتل. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل چې هند پر دې ویاړي چې افغانستان یې لومړی ستراتیژیک ملاتړی دی او د افغانستان امنیت او ثبات یوازې د هند نه د ټولې جنوبي آسیا لپاره مهم دی. وروسته تر دې چې اشرف غنی ولسمشر شوی دی دا به هند ته د ده لومړی سفر وي. د مارچ په میاشت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هند ته په یوه غیر رسمي سفر تللی و. اشرف غنی ته د هند د سفر بلنه د هند صدراعظم نریندرا مودي تیر کال د جنوبي آسیا د مشرانو د غونډې پر مهال د نیپال په مرکز کټمنډو کې ورکړې وه. هند ته د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې روان دی چې راپورونه خپره شوي دي چې د افغانستان حکومت له هغې غوښتنې په شا شوی دی چې پخواني ولسمشر حامد کرزي له هند څخه د وسلو په برخه کې کړې وه. حامد کرزي له هنده د درنو وسلو غوښتنه کړې وه چې هندي چارواکو د دې وسلو د ورکړې ژمنه نه وه کړې. هندي رسنۍ وایي چې کابل د دې لپاره دا هڅې کوي چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د حکومت مرستې راجذب کړي. اشرف غنی په تېرو څه باندې شپږو میاشتو کې چې واکمن شوی دی چین او پاکستان ته تللی دی. خدای هند ته لومړی سفر دی. هند د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته له افغانستان سره د شاوخوا دوه میلیارده ډالرو په ارزښت مرستې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان چې په یوکرین کې د اوربند څارنه کوي وایي چې له اوربند د پراخې سرغړونې شوي دي. د یادې ډلې ویان تېره ورځ وویل څو ځله د یوکرایني ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې نښتې وشوې. د دې ویان په وینا تېره ورځ همداراز تر سلو ډېرې چاودنې د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې وشوې. په دې اړه نور د مشال ریډیو د خبر د څانګې راپور له احمد شبر اورو.
د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکي ماموریت ویاند میخایل بوسیرکیف د چهارشنبې په ورځ بی بی سی ته وویل چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ څو سوه متره واټن دی او دواړه لوري د استوګنې په سیمه کې پر یوه بل د توغندیو ډزې کوي. بوسیرکیف زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اوکراین په ختیځ کې پر بشپړ اوربند ټینګار کوي. ارتغرل اپاکان د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارنې د ماموریت مشر یو ځل بیا د سمدستي هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې او تر ټولو مهمه دا ده چې د درنو وسلو د ایستلو ژغې کړی دی. تېره ورځ او نن مو د هغو خبرو راپورونه ورکړل چې موږ یې شاهدان وو. د درنو وسلو د ایستلو پروګرام باید بشپړ شي او له هغو سیمو چې دا وسلې استعمالی شي باید لري شي. د فبروري په میاشت کې په مینسک کې د اوکراین لپاره اوربند لاسلیک شوی و. له دې تړون سره د اوکراین جګړې چې تر شپږ زره ډېر کسان پکې وژل شوي دي لږ ورو شوې. بل لور ته د اوکراین صدراعظم ارسینی یاتسینوک تېره ورځ په کیف کې وویل یو مخي هیلې ختلې دي ځکه چې روسیا د مینسک د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلې ده. د اوکراین د ملي او دفاعي شورا ویاند اندری لسینکو بیا تېره ورځ څرګنده کړه چې روسیې شاوخوا زر سرتیري د اوکراین له پولیس سره نږدې ځای پر ځای کړي دي. روسیا د اوکراین پولې ته نږدې د ویدلیفکا په ځنګلونو کې د روسیې د بلګاراد په سیمه کې چې لس کیلومتره د اوکراین له سرحده لرې ده ځواکونه زیات کړي. په همدې سیمه کې د روسیې 500 غروال واحدونه او 2000 پوځیان دي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو جګپړي ډیپلوماتان په جرمني کې د اوکراین پر شخړې شغیشي. د جی او یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل ماسکو باید دا ډاډ ورکړي چې د اوکراین بحران د هوارېدو په خوا روان دی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
مضبوط
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاندې هلي خبرونه تاسو لپاره لرو. د دې خبرونه یو راپور درته ورو، دا غینه پس به تاسو تاندې هلي خبرونه اوري. امریکایي واشنگتن پوسټ وسپانې د پاکستان له لوري افغانستان ته د وسلوالو د داخلي دو پر موضوع لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو موجودیت کله یوې خوا د هغه هیواد امنیت ګواخي، نو بل بلې خوا د پاکستان او افغانستان د اړیکو رغېدو لپاره پیل شوې هڅې هم زیانمنوي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچاورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه د افغان چارواکو او څېړنکارانو په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ له عملیاتو تښتیدونکو په سلګونو وسلوالو د افغانستان مخه کړې ده. د دوی په خبره افغانستان ته داخلیدونکي دغه بهرني وسلوال د افغان طالبانو لیکو ته ورځي او د افغان ځواکونو پر وړاندې د هغوی جګړې ته زور وربخي. افغان چارواکي همداراز وایي د تیرې اونۍ په پای کې د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې شوې پیښې هغه هیواد ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ د اغېزو ښکارندوی کوي. په یاد ولایت کې سلګونه وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو وروختل چې لږ تر لږه اتلس ورڅخه ووژل او لس نور یې ټپي کړل. له وژل شوو سرتیرو څخه د لسو هغو سرونه پرې کړل شول. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن ورځپاڼې ته ویلي د ځایي طالبان نه وو بلکې له بهره راغلي وسلوال وو چې زموږ د سرتیرو سرونه یې قلم کړل. د نوموړي په خبره په تېرو وختو کې طالبانو دغسې یو کار نه دی کړی. لیکنه وایي په داسې حال کې چې امریکا رسمن په افغانستان کې د خپلې اوږدې جګړې پای اعلان کړی، هغه هیواد ته د بهرنیو وسلوالو ورتګ دغه جګړه لا پسې ګرموي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت د هغه هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان ځواکونو کار ستونزمن کړی دی. د پاکستان لخوا افغانستان ته د وسلوالو داخلي ده نه یوازې د افغانستان د ولسي جرګې غړو غوسه پارولې، بلکې د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه هڅې هم له ګواښ سره مخامخوي چې په ترڅ کې نوموړی غواړي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کولو ته اړ باسي. افغانان له یوې مودې راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او خپل پوځ او استخباراتو ته د طالبانو د ملاتړ کار سپارلې دی. کابل او هم واشنگتن له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. د شمالي وزیرستان قبایلو له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره خپلې هغه اندېښنې شریکې کړې چې له یاد ایجنسۍ د وسلوالو د وتلو او د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د هغوی د ځای پر ځای کېدو له امله یې لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان اف کیمبل د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو حکومتونو ته ویلي چې په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد خپله همکاري غښتلې کړي. د پاکستانی استخباراتو یو افسر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دا سمه ده چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو په نتیجه کې څه شمېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي. د نوموړي په خبره افغان او پاکستانی چارواکو په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ګډه همکاري په ډراماټیک توګه زیاته کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ څه په لمو سره تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې تاندې هلی. هر اونۍ زموږ همکارا فرخند وزیر دا خپرونه چې د ښځو په ستونزو او د هغوی په لاسته راوړنو باندې مبنی وي تاسو اورئ. د نن په تاندې هلی خپرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي جمهوري اتحاد ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي خاتون بیبي سره زموږ همکارې فرخند وزیر فرخند اسد خبرې کړې دي. نو راځئ چې واورو تاندې هلی.
په تاندې هیلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د واکمن عوامي جمهوري اتحاد ګوند د صوبای اسمبلی د غړي خاتون بیبي سره خبرې کوو.
نو بس دا خو زمونږ په علاقه کې زمونږ په پاکستان کې خدا خبرې دا مسلې ډېرې سیاسي دي چې دا ختم شي بیا اسم نشته.
خاتون بیبی د عوامي جمهوري اتحاد ګوند لخوا د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی غړی ده. دوی د دغه صوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف سره په حکومت کې هم شامل دي. خاتون بیبی د صوابۍ اوسیدونکو ده. واده یې په 1991 کال کې کړی او د سیاست پیل یې د بلدیاتي انتخاباتو نه کړی دی. دا چې د پښتنو په ټولنه کې د ښځې او سړي په سیاست کولو کې څه فرق دی او د یوې ښځې لپاره سیاست ته راتګ ګران ده که اسانه؟ په جواب کې دا وایي
ضروری دی د ښځو لپاره سیاست ډېر زیات ضروري. ګوره نارینه به سیاست کوي خو د چاره کوره خو نهشي خبرېدی. د یو زنانه د یو تور سړي د انه خو نهشي خبرېدی. یو تور سړي یو سړي ته خو کېناستې نهشي د زلانه ته نهشي ویلې. هغه هغه زنانه زنانه ته خپل لوی نه د هغې خبره هغه مخکې بوزي د هغې ته بوټو. نو بالکل ډېر ضروري د ښځې لپاره سیاست ډېر زیات ضروري دی ځکه چې د زنانه سپورت کولی شي. زنانه د زنانه سپورت کولی شي او زنانه به زنانه ته خپل خبره خپل درد د پردي خبره اتو ته کولی شي. نه زه خو نهشي کولی کنه. زه د دې په وجه ځکه وایم چې د ښځو سیاست ډېر زیات ضروري دی. موږ پښتنو لا بالکل زموږ پښتانه ډېر بد ګڼي نه خوښوي داسې. خو نه اوس شکر الحمدلله زمونږ پښتانه ښه شوي ډېر زیات. 50% دغه پکې راغلی دی او فرق پکې راغلی دی. ښځې اوس دغه شوي دي. نو زنانو لپاره سیاست ډېر ضروري دی.
خاتون بیبی وای په اسمبلی کې خزې ممبران هم ډېر مشکلات لري. د امنیت نه علاوه هم د صوبای اسمبلی خزې غړي ډېرې مسلې لري او باید حکومت د دوی دغو مسلو ته پام وکړي. دا وایي
زه پتا ته څه ووایم. برپرا خو په اسمبلی کې هر یو انسان چې راپاسي که هغه زمونږ ورونه یې انتظار که هغه زمونږ فرینډ دي په دې طرف چټ باندې راغلي دي هغوی پاسي. نو هغوی به خپل دا ناچي د خپل کور د خپل د درد یو خبره پوچتې خبره کوي. نو بس دا خو زمونږ دا خو زمونږ په علاقه کې زمونږ په پاکستان کې دا خبرې دا مسلې ډېرې زیاتې دي چې دا ختمې شي. بیا په اسم نشته ښځو ته ټیک ته زمونږ ورونو بیگان تمام مسلې ډېرې. خو زمونږ ښځو ته هم ډېرې زیاتې مسلې دي او سیکورټي څه خبره نشته. سیکورټي موږ له حکومت را کوي را کلین ته راله ته راشه زه در وبسلم د حکومت په دې نه ګناهګار وم چې موږ چې څومره سیکورټي غواړو موږ له را کوي هېڅ څه خبره د هغې موږ څه خبره نشته راته چې موږ دا حکومت سیکورټي نه را کوي. خو موږ وایو زمونږ ته څه تکلیف څه مسله دا پوهېږي. نو موږ حکومت ته دا خواس کوو چې زمونږ دې پوره پوره انکوایر کوي او پوره پوره پوهه وخت زمونږ ته پوس کوي. په سیکورټي خو صرف نه کېږي که نه چې زمونږ بنیادي تپوس زمونږ کوي. نو موږ دې حکومت ته دا خواس کوو چې زمونږ دې پوه وخت باندې زمونږ ته پوس کوي او د سیکورټي
دا چې په اسمبلی کې ښځې غړي که هغه په اپوزیشن کې دي او یا که حکومت کې تر اوسه یې په صوبه کې د ښځو د مسلو په اړه څه کار کړی او آیا دوی د ښځو په مسلو په اسمبلی کې خبرې کوي که نه؟ په جواب کې خاتون بیبی وایي
جی موږ په حکومت کې ناست یو. زموږ د پوزیشن فرینډ چې کوم دي پوزیشن والا فرینډ دي چې هغه مسلې اوچتې کړې مسله د اسمبلی په کلور باندې او وایو. خو موږ په حکومت کې ناست یو. موږ داسې څه خبره نه موږ ته راسه مسله وایه او نه موږ راسه کړې ده خبره. خو د پوزیشن والا راپ موږ په حکومت کې ناست یو. حکومت والا نغه جوړ کړل یو ونه جوړ کړل موږ یو مشوره کړو چې د خزګ مبارک یو موږ دا خبره کوو دا خبره وکړو. خو فاینل شي دا نه خبره او څه کوی موږ دا خبره کړې نه ده. خپل ځان د میټینګ وکړو د کومېټې میټینګ دی د کوکو خبره وکړو. خو لکه دا څه موږ څنګه دی؟
خاتون بی بی وای دوی کوشش کوي زیاتره مسلې د صوبای حکومت وزیرانو ته وړاندې کړي او زر تر زره حل کړي.
چې موږ چې کوم دی د هغې انجې د خپلې حلاکې د ښځو مسلې چې
څه مسلې نو هغه موږ تر کور ته راځي، نو موږ دا نه کوو، هغه موږ د اسمبلی په کور باندې نه جتو، موږ خپل منسټر د خپل پارټی منسټر مثال دوست هېڅ خبرې په هسپتالونو کې د دیانو څخه خبرې، نو هغه موږ خپل منسټر سره هغې دغه په پلین باندې کړو، هغه مسله موږ یې حل کړو. که بل داسې څه خبرې د استاذۍ څه خبرې د هند سره، هغه زمونږ د ایجوکیشن منسټر چې کوم دی د اتی هغه سره موږ هغه خبره وکړو او هغې ورسره په ډېر کړو، هغې مسلې حل کړو، داسې باندې موږ حل کوو. سی ایم صاحب سره میټینګ وکړو، موږ هغوی دا مسله ده دا مسله دا مسله ده هغه موږ حل کړو، داسې باندې په دې طریقه باندې موږ حل کړي دي، حل کوو کوو، خو په داسې طریقه باندې.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات هم را روان دي. دا چې آیا په دغه عمل کې خزی برخه اخلي او کنا، په جواب کې خاتون بیبی وایي
او بالکل بالکل دا تکرار دی چې دا اوس بلدیات الیکشن دی، د الیکشن لپاره موږ ته لکه ممبران پکار دي، نو موږ نمونه غواړو، د حل موږ نه راځي نمونه ګوره، ښځې به بیا هم باندې تیارې شي، خوشحاله یو ده سړی نه دي، هغې د یو لوی بوج د ټوکله چې وایي نه موږ نه ورکوو، نو موږ کله یو دوکله به وایي نه زما بیمار دی داسې دوا اخیستل دی، زما ما خپل ژوند ته لکه داسې چل دی، لکه زه باندې شکر الحمدلله ما اسمبلی ته ځم د شپږ ورکې مې ملګري دي، د کابونه په پرده کښې ځم، ما په پرده کښې راځم، ما خو چاچا خو نه وو، ما خو زما ښه خو خوشحاله ښه په خوشحاله یې ښه په دغه باندې بچي را سره لاړ راشي، زما ارګان چوزګاري نو هغه را سره لاړو راشي اسمبلی ته لاړ شو، موږ زیات ټین کړو بیا پورته را شو ښه په خوشحاله باندې، تاسو هېڅ څه خبره خو نشته دی، خو چاله چک نه دي چې انسان خپله سم وي هر څه سم وي، او دا خبره نشته دی، دا خلک وایي وایي زمونږ بس ښځه باروتي دی نه او چاته چک نه دی نه ګولې، داسې څه خبره نشته دی، بالکل بعد ښکلی ماحول دی بار خو دا خلک ډېر زیات چې دی نو بس زمونږ پښتانه یېرېږي چې بس زمونږ دا زنانه غوتي نه ده او بس دا دې باندې چا چک لګولی نه دی، داسې څه خبره نشته دی، زه ښکلی ښه په پرده کښې ځم په پرده کښې را ځم، هو دا موږ به نه هم دغه وکړو، نو وایي موږ نه یو دوه درې نمونه را کوي د ریزلټ دپاره به الیکشن کښې بلدیت کښې هم داسې را ځي او په الیکشن اوم پاتې کېږي لکه ښه په اسانه باندې پاتې کېږي په سل یو نیم سلوټونو باندې، نو نه موږ چې الیکشن کوو نو موږ خلکو ته مینتونه کوو، ښځې ګرځو کور په کور باندې، موږ وایي خیر دی که نه حتی تاسو د ښځو موږ سره لاړ شو پرده کښې موږ ګاډي کښې بوځو اور په پول کښې او بیا به یې موږ خپل تاسو کور ته را وړو، نو موږ هلته نه پرېږدي دومره ډېر څوک یې په خلکو کښې، نو موږ وایو چې بالکل دا اصل د خپل زړه نه وباسئ، دا بالکل دا ډېر زیات ډېر څوک دی او هېڅ څه خبره نشته، زمونږ خویندې چې کومې دي نو په همت او په طاقت باندې به هر څه کېږي، او زمونږ ورور ته هم زما دا خواس دا پیغام دی چې ګوره بالکل دا مزونه وباسي، داسې څه خبره بالکل نشته دی، زه وم زما په زړه کښې را واده شوم، زه به کور شوم ماشومان مې بچي را سره او بس هغه خپل کور او خپل مېلمانه دا را کول هېڅدم خدای پاک دا ماله چې دی نو سیاست کښې خو عمره مخکې نه په اکدم چې دی نه درخواست نور کړې زره فکړه نه خدای را کړو، دا د اکدم لاړم اچانک بس خدای پاک دا را کړه دی سمی ته لاړم زم را ځم، هېڅ خبره دا نشته دی.
خاتون بیبي وایي اوس په ټولنه کې بدلون را روان دی، مخکې به خلکو د ښځو په سیاست کې راتګ ډېر نه خوښوو، ولې اوس خلک پر دې پوهېږي چې ښځې هم باید په دې عمل کې شامل کړل شي. دا وایي
پښتنو ګوره دا ولکو زمونږ پښتانه مخکې خو ډېر اوس پکښې سټیج راغلی دی، لکه اول خو زمونږ د پښتنو په زنانو باندې په ماشومانو جینکو باندې تعلیم نه و، اوس ښه شکر الحمدلله عام شوی دی، پوره تعلیم چې یو جینی وکړي لکه اگر دې زمونږ ماشومان زامن که زمونږ وروڼه دي زمونږ زامن دي زمونږ بچي دي هغې خو کوي تعلیم، خو په جینکو باندې مونږ خلکو به نه کوو اوس کوو، نو چې تعلیم وکړي چې کومه جینی تعلیم وکړي نو ګوره مخکې لاړه شي، د تعلیم مثال دی د رڼا او جینی کړي د تیاره دوا ته، نو ګورو چې یو زنانه یو خواتین تعلیم کړي داسې ښته روځي الله دې هغه د هر څه نه خبر شي پوه شي خپلو بچو له خپلو عوامو له خپلو رشته دارانو له خپلو خپلې علاقې نه د پیدې خبره کوي د پیدې سوچ وله کوي، د داسې روځي کښې چې ناست دی یو ډولکي کښې ناست دی د هغه به الله ډېر اول د خپل ځان د خپل رشته دارو د خپلې علاقې خبره به کوي مخ په ترقۍ به هغه بوځي.
دا چې ښځې په خپل کورني او سیاسي ژوند کې څنګ توازن وساتي په جواب کې خاتون بیبي وایي
نو بس هر څه کوم پوره همت پکار دی انسان له که هغه زمونږ وروڼه وي که هغه موږ خپل زمونږ خویندې دي همت به له پکار دی، خپل زه ګوره د خپل کور د خپلو ماشومانو هم ښه خیال ساتم پرورش ورکوم بل ښه صحیح وي خپلو میلمنو ته زمونږ میلمانه هم ډېر زیات چې د هغې یم د خپل غم خاطي ورسملی ته پکې ځم چې اجلاس یې راغی کومه بیا راځم داسې میټنګ وي زمونږ د کمیټۍ میټنګ وي مونږ چې داسې نور څه ورکشاپ وي پر ورځې درې ورځې هغوی ته پکې ټایم ورکوو بیا راځو غم خاطي پکې کومه او بچو له پکې ښه صحیح پرورش ورکوم خپل اسبن
داوا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.